افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، پایل د دې سات په خبرونو کوو. سپینه مانی وای چې ولسمشر جو بایدن پرون یکشنبه د هغو دریو امریکایانو له کورنیو سره خبرې وکړې چې له 2022 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له طالبانو سره بندیان دي. د سپینه مانی لخوا په یوه خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې بایدن بیرته خپلو کورونو ته د دغو امریکایانو چې په وینا یې په ناحق نیول شوي د ستنولو لپاره په خپل ژمنې ټینګار وکړ. رویترز خبري اژانس د یو شمېر سرچینو له قوله ویلي چې د بایدن ادارې لږ تر لږه د تیر کال د جولای له میاشتې راهیسې له طالبانو سره د متحدو ایالتونو پر هغه وړاندیز خبرې کړي چې له مخې باید درې واړه امریکایان رایان کوربت، جورج ګلزمن او محمود حبیبي د امریکا په ګوانتنامو زندان کې د محمد رحیم ال افغاني د خوشې کېدو په بدل کې خوششي. په خبر پاڼه کې په دې اړه چې د دغو امریکایانو د خوشې کېدو په اړه خبرو کې څومره پرمختګ شوی څه نه دی ویل شوی، خو زیاته شوی چې ولسمشر بایدن او د هغه ټیم د هغو امریکایانو د خوشې کولو لپاره چې په بهر کې رغمل شوی یا په غیر عادلانه ډول توقف شوی شپه او ورځ ډیری وختونه د مهمو متحدینو په ملګرتیا کار کړی تر څو دوی له خپلو کورنیو سره یو ځای شي او نوموړی به د خپلې پاتې دورې په اوږدو کې هم دې کار ته دوام ورکړي. د بایدن د ولسمشرۍ دوره اوه ورځې وروسته د جنوري په شلمه پای ته رسیږي. په عین حال کې د محمود حبیبي ورور احمد حبیبي چې له بایدن سره په دې ټلیفوني خبرو کې ګډون کړی و ویل چې ولسمشر بایدن په ډېر واضح ډول موږ ته وویل چې که طالبان زما ورور نه خوشې کوي نو هغه به رحیم تبادله نه کړي. هغه زیاته کړه چې کورنۍ یې له بایدن څخه ډېره مننه کوي چې د ورور لپاره ولاړ دی. د طالبانو حکومت نه ده تایید کړی چې محمود حبیبي ورسره بندي دی، خو د دوی مرستیال ویان حمد الله فطرت تیره اونۍ له امریکا سره د نورو بندیانو د تبادلې په اړه د خبرو پخلی وکړ. د یو بل خبر له مخې په افغانستان کې د بندي امریکایي رایان کوربت کورنۍ وایي هڅه کوي له منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سره وګوري او د هغه د خلاصون لپاره مرسته ترې وغواړي. د کوربت میرمنې انا کوربت فلوریدا ته تللې او په دې هیله ده چې له ترامپ سره وکتلی شي. انا کوربت پرون یکشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې په یو بیان کې وویل چې له خپل خاوند سره سهار په ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته ډاډ ورکړ چې د خلاصون لپاره به پوره هڅې کوي. د بیلاروس د بهرنیو چارو وزارت مرستیال لوکاشویچ کابل ته تللی او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال شوی محمد عباس تانگزی سره یې انکتلی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې غونډه کې دواړو خواوو د دو اړخیزو اړیکو او اقتصادي او سیاسي همکاریو د پراختیا په اړه بحث وکړ. د اعلامیې له مخې لوکاشویچ د بیلاروس د حکومت پر مثبت ارادې ټینګار کړی چې له افغانستان سره به په مختلفو برخو کې همکاري وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو هڅو د پیاوړتیا غوښتنه یې کړې ده. طالبان په پراخه کچه له روسیه او متحدینو سره یې راشه درشه لري. د ایران له زندان څخه د ایټالوي خبریالې چچلیا سالا له خوشې کېدو او له هېواد څخه د هغې له وتلو څلور ورځې وروسته د ایران قضایه قوه وایي چې محمد عبدینی په ایټالیا کې خوشې شوی دی. د ایران د قضایه قوې سره تړلې میزان خبري اژانس د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې 38 کلن محمد عبدینی چې تیره میاشت د امریکا په امر په ایټالیا کې نیول شوی و اوس خوشې شوی دی. په بیان کې ویل شوي چې نوموړی په تېروتنې سره نیول شوی و. محمد عبدینی نجف آبادی چې د امریکا لخوا سپاه پاسداران ځواکونو ته د بې پیلوټو الوتکو د پرزو په انتقال تورن دی د ایټالیا په میلان هوایي ډګر کې نیول شوی و. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي حاضر دی چې د شمالي کوریا نیول شوی سرتیری پیونګ یانګ ته وسپاري کې د شمالي کوریا واکمن کینګ جونګ اون د روسیې لخوا د نیول شوو اوکراینی سرتیرو تبادله تنظیم کړي. زلنسکی پرون یکشنبه په ټولنیزو رسنیو کې په یو بیان کې وویل چې د شمالي کوریا هر هغه سرتیری ته چې نه یې غوښتي چې بیرته خپل استبدادي هیواد ته ستون شي د ځینو نورو لارو وړاندیز هم کړی دی. هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د اوکراین مشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې جنوبي کوریا وویل کیف د شمالي کوریا دوه سرتیري نیولي او په دې توګه د زلنسکي د تیرې ورځې څرګندونې تایید کړې چې د دغو بندیانو د نیولو په اړه یې کړې وې. پیونګ یانګ او موسکو تر اوسه د دغو راپورونو په اړه تبصرې نه دي کړې. د سعودي عربستان چارواکو د منځني ختیځ او اروپا له ډیپلوماټانو سره په لیدنه کې پر سوریه د بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ال سعود د سوریه په اړه د غونډې تر پای ته رسیدو وروسته وویل چې د بندیزونو په لغوه کېدو ټینګار ځکه کوي چې د دې خبره د بندیزونو دوام به د سوریې خلک له پراختیا او بیا رغونې شاته پاتې کړي. د سوریې د راتلونکي په اړه غونډه د ریاض په کوربتوب وشوه. امریکا او اروپایي ټولنې په 2011 میلادي کال کې د سوریې د هغه وخت پر رژیم له دې کبله بندیزونه لګولي وو چې د بشار اسد رژیم د ډیموکراسۍ پلوه مظاهره چانو په پراخه ځپنه لاس پورې کړ. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په اړه د رامنځته شوو لانجمنو بحثونو سربیر د کرکټ نړیوالو شورا په اتلانو جام کې د افغان ټیم حضور تاریخي یاد کړ. په عین حال کې لسګونو ښځینه فعالانو د کرکټ نړیوالو شورا او ځینو نور بنسټونو ته په یوه لیک کې غوښتنه کړې چې د افغانستان د کرکټ پر ملي ټیم د بندیزونو لګولو له هڅو لاس واخلي.
په دې لیک کې د ټول مهم ټکی چې موږ هغې باندې تمرکز کړی و همدا و چې متوازی کړو چې دا ډله د افغانستان ملي لوبډله ده او دوی د
پری اړمو د دې ډلې له یوې مسؤلې او د بشري حقوقو له فعال شبنم صالحي سره هم مرکه کړې ده.
د دې پر ځای چې نارینه له دې حق مخکوم کې راشي د ښځو د کرکټ ټیم جوړول لپاره په جلا وطن کې او کوردنه لپاره دې باندې باید کوشش وکړي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې اروپایي ټولنه پر سوریه د بندیزونو د لغوه کولو په اړه د بحث لپاره د روانې میاشتې په وروستیو کې غونډه جوړوي. په یو راپور کې به واورې چې د کورنال د سرکانو ولسوالۍ اړوند د پشت پل بیا رغول کېږي چې د سیمې اوسېدونکي ورته ډېر خوښ دي.
د خوته اړوند څومره نور غټه واړه کلي چې دي د دې سیمو ته خلکو تګ راتګ نشي کولی. ډېر د خوشحالۍ ځای دی په دې هیله چې د پل چارې په ښه اساسي شکل باندې سرته ورسېږي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په اړه د رامنځته شوو لانجمنو بحثونو سربیره د کرکټ نړیوالو شورا په اتلانو جام کې د افغان ټیم حضور تاریخي یاد کړ. نړیوالو شورا پرون یکشنبه د اتلانو جام لپاره د افغانستان د ټیم د 15 کسیز نوملړ یادونه کړې ده. په دې وروستیو کې د برېټانیا د پارلمان د لسګونو غړو لخوا د افغانستان د ملي ټیم سره د لوبو د لغوه کېدو لپاره کمپاینونه وشول چې له دې کمپاینونو یوه ډله افغان ښځو هم یوې ډلې افغان ښځو هم ملاتړ وکړ. اخوا یوې ډلې نور و افغان فعالانو او ښځو د کرکټ له ملي ټیم څخه خپل ملاتړ څرګند کړی او ویلي دي چې افغان لوبغاړي د طالبانو د سیاستونو مسؤل نه دي. صفي الله ستانکزی او نور جزیاتې.
د کرکټ د نړیوالې شورا په اعلامیه کې راغلی چې د حشمت الله شهیدی په مشرۍ د افغانستان ټیم ته تر زیاتې مودې وروسته د پیلیستو پوهونکو ابراهیم زدران بیا راستنیدل د سر د څلورو توپوهونکو جوړې لاپسې غښتلې کوي. د کرکټ نړیوالې شورا ویلي افغان ټیم داسې وخت اتلانو جام کې لوبیږي چې 2023 کال نړیوال جام او ورپسې 2024 کال نړیوال شلوري جام کې ډېر ښه لوبېدل او ان تر نیمه پای لوبې ورسېدل. تر څنګ په بالینګ کې د پیژندل شوي لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او فضل حق فاروقي یادونه هم شوې. کرکټ نړیوالې شورا داسې وخت د اتلانو په جام کې د افغان ټیم لومړنی حضور تاریخي بللی او د نوملړ د قوت په برخو یې ټینګار کړی چې تر دې مخکې په اتلانو جام کې له افغان ټیم سره د برېټانیا او جنوبي افریقا د ټیمونو د لوبو د لغوه کېدو لپاره کمپاینونه وشول. په دې لړ کې د برېټانیا یو 32 سیاستوالو او د پارلمان استازیو د انګلستان له کرکټ بورډ غوښتي چې راتلونکي فبروري د چمپیونز ټرافي په سیالیو کې چې په پاکستان کې ترسره کیږي له افغانستان سره لوبه ونه کړي. تر څنګ یې د کرکټ د ټیم یو شمېر منتقدینو او د حقونو فعالانو د افغان ټیم د بایکاټ له خوځښتونو ملاتړ ښولی او ویلي دي چې د ټیم غړو په کافي اندازه د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره غږ نه دی پورته کړی. فوزیه کوفي چې پخوا د افغانستان د پارلمان غړې وه او له طالبانو سره یې د سولې په څو دورو خبرو کې هم برخه اخیستې، څو ورځې د مخه په ایکس پاڼه باندې ادعا کړې چې د کرکټ ټیم له طالبانو سره د خپلو نږدې او د دې په خبره دوستانه اړیکو ته په کتو کولای شوای د ښځو او نجونو په ګټه کار وکړي، خو د دې په خبره نه یوازې دا کار ونه کړ بلکې په وار وارې د خلکو احساسات جریحه دار کړل. د افغان فلم پخوانی مشر سهرا کریمی هم له ازادي روډ سره په خبرو کې د کرکټ د ملي ټیم د بایکاټ لپاره پریکړې د ملاتړ ځینې دلایل دا یاد کړل.
ټیم کرکټ افغانستان باید در این برهه مهم تاریخی افغانستان کې مرد
د افغانستان د کرکټ ټیم باید
د تاریخ په دې حساس پړاو کې چې زموږ خلک د طالبانو د ظلم او ستم تر حاکمیت لاندې له یوه عزتمند ژوند بې برخه دي او په تیره ښځې او نجونې له اساسي حقونو محرومه دي، باید له طالبانو سره هم دسترخانی او همغږي نه وي. باید په اصل کې د افغان ښځو او د افغانستان د ازادي لپاره غږ پورته کړي،
خود افغانستان و برای عزتمندی مردم افغانستان.
بلې خوا بیا د شاوخوا دیر شو افغان ښځینه فعالانو او سیاستوالو یوې ډلې د کرکټ نړیوالې شورا، د برېټانیا پارلمان او د نړۍ کرکټ بورډونو او یو شمېر ادارو ته د یو لیک په استولو د افغان ملي ټیم د بایکاټ په اړه مخالفت ښوولی دی. دا ډله چې په راس کې د پوهنتون استاد او د بشري حقونو فعاله شبنم صالحي، د پارلمان پخوانی غړی او فعاله شکریا بارکزی، سپوږمۍ اکبرزی او ځینې نورې دي، ټینګار لري چې د کرکټ ملي لوبغاړي د طالبانو د ظالمانه سیاستونو مسؤلین نه دي. د بشري حقونو فعالې حنیفه ګیروال د ملي ټیم په ملاتړ د استول شوي لیک پر سر په یو بحث کې ویلي چې د کرکټ د ملي ټیم د بایکاټ د هڅو پر ځای باید د نجونو د ټیم او د ښځو د ملاتړ لپاره هڅې متمرکز شي.
چې متوازی کړو چې دا ډله د افغانستان ملي لوبډله ده او دوی د جمهوریت د بیرغ لاندې لوبیږي، د جمهوریت ملي سوری د دوی په ټولو لوبو کې کلکیږي او دا اصلا په دې معنی نه ده چې دوی راځي هلته د طالبانو د بیرغ لاندې لوبه کوي.
د انګلستان او جنوبي افریقا کرکټ بورډونو په جلا اعلامیو کې له افغان ټیم سره د لوبې د لغوه کېدو غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې په دې اړه پریکړه د نړیوالې شورا ده. د کرکټ نړیوالې شورا مطبوعاتي ډلې بیا ځینو رسنیو ته ویلي چې دا شورا افغان لوبغاړو ته د هغه څه له کبله سزا نه ورکوي چې مسؤول یې نه دي. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په چمپیونز ټرافي اتلانو جام کې چې پاکستان یې کوربه ده، د فبروري په 1 په کراچۍ ښار کې له جنوبي افریقا سره ولوبېږي. دویمه لوبه یې په لاهور کې د فبروري په 6 له انګلستان سره ده او دریمه لوبه بیا لاهور کې له استرالیا سره د فبروري په 8 پلان شوی.
په راپور کې مو واورېدل چې په لسګونو افغان ښځینه فعالانو د کرکټ نړیوال شورا او ځینو نورو بنسټونو ته د یوه لیک په استولو سره له هغوی غوښتي دي چې د افغانستان د کرکټ پر ملي ټیم د بندیز لګولو له هڅو لاس واخلي. د دې ډلې یوې مسؤلې او د بشري حقونو فعال شبنم صالحي ازادي راډیو ته وویل چې د نارینه وو د ملي ټیم د بایکاټ پر ځای باید د نجونو د ټیم د رامنځته کولو او د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره په تګلارو غور او کار وشي. صفي الله ستانیزي له آغلي صالحي سره مرکه کړې او په پیل کې د لیک د محتوا او هدف په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
زموږ د کمپاین موخه دا ده چې د افغانستان د ښځو غختر نړیوال ورسو وای چې د افغانستان خزي پر انتقام باور نه لري او په دې باور نه چې خزي د کوردنن د افغان په کوردنن نه سوی کولای شي ورزشي فعالیتونه کې باید نارینه ونه کې، یعنی موږ پر انتقام باور نه لرو بلکې د مسلې پر حل باندې ډیر زیات باور لرو او تر دې وړاندې هغه غسی پرسوی د افغانستان د میرمنو پر استازولي پرسوی موږ له خطر غخ پورته کوشو کولای شي د افغانستان د میرمنو غږ نه او د افغانستان میرمنې پر انتقامي کړنو باندې باور نه لري.
اغلی صالحي د ملي ټیم د بایکاټ په اړه باندې حکم غوښتون کې دي یا منتقدین دي، دوی خپل دلایل لري. لاغې ډلې دا چې ملي ټیم د دوی په خبره د طالبانو د پروپاګاند وسیله ګرځېدلې او غړي په کافي اندازه د ښځو لپاره غږ نه پورته کوي.
د جندر اپارټایټ او د افغانستان د ملي ټیم د لوبغاړو ترمنځ هیڅ ډول منطقي اړیکه نشته. که تاسو ورته وګورئ، آیا دوی د دې پالیسیانو مسؤول وو؟ د اجرا کوونکي وو؟ د نظارت کوونکي وو؟ هیڅ ډول تاسو نه ګورئ دلته دغه نه وي اړیکه نشته. او بل اړخه که ورته وګورئ، بیا په بیا بیا ملي لوبغاړو د دغه ټولو پالیسۍ په وړاندې خپل غږ پورته کړی دی او په سوشل میډیا په خواله رسنیو کې تاسو بیا بیا د دې پوسټونه کتلی دي. نو څه ډول او بل اړخه که موږ دا اوس تصور کړو چې دغه د افغانستان ملي لوبډله بایکاټ سو د ښځو وضعیت څه داسې مرسته کولی شي؟ هیڅ ډول مرسته نه شوی کولی، برعکس دا به د دې باعث شي هغه ځوان قشر چې د سرویګان په اساس 80% تر 40 ټیټ دی او حدودا شپېته سلنه تر شل کاله ټیټ دي او له ټولو امکاناتو نه بې برخې دي، نه صحیح تحصیل ته لاسرسی، کار حق نه لري، نړیوالو هیوادونو ټول ویزې پر بندې کړې دي او په یو ډول په سرخلاصي زندان کې اوسي. یوازنۍ هیله چې هغه راتلونکي ته لري او هغه دا ده چې دوی وکولی شي لوبه وکړي او د نړیوال سټیج ته ولاړ شي. هغه موږ له دې نه اخلو. د احصایو په اساس حدودا 1.5 میلیونه ځوانان د اوس په کور دننه په دغه کې په اکاډمیانو کې په رسمي ډول کرکټ کې هغه څونه کسان چې هغه په غیر رسمي ډول کې د خوش میره نه نسته. موږ د 1.5 میلیون کسان دغه هیله چې دی کولای سي خپل هیواد په نړیواله سطح باندې دغه په اصطلاح استازولي وکړي او دغه راتلونکي ته یوه هیله دا هیله هم تریخو او وایي چې دا کسان دي ټول باید دا راتلونکي ته هیله لاسه ورکړي. موږ د افغانستان له ځوان نسل سره څه کوو؟ وخت چې موږ یو څه غواړو او دغه کړنو سره تړانه یې زه فکر نه کوم چې دلته د کوم منطقي تړاو
د تاسو په نظر د حل لار څه ده؟ تاسو د ملي ټیم ملاتړ کوئ او یو ډله نور بیا د ملي ټیم د بایکاټ غوښتونکي دي، حل باید څنګه وي؟
موږ د ښځو د حقوقو د مشخصا د ټول د کسان سي د ښځو د حقوقو او د بشر د حقوقو مدافعین دي او په کلونو یې دته هڅه کړې ده. موږ تاکید پر دې ده چې د دې پر ځای چې نارینه له دې حق محروم کړي، راسي د ښځو د کرکټ ټیم د جوړولو لپاره په جلا وطن کې او په کور دننه د پردې باندې باید زیات کوشش وشي. که ستونزه سته راځئ د ستونزې حل ته وګورو، نه دا چې نارینه هم له دې حق محروم که وایس نه که زه دا کار لوبې نه سم کولی تاسو باید دا لوبه وکړي او لوبه ونه کړئ. نو له بغه اساس سره کوشش دا و چې یو متفاوت غږ نړیوالو ته او هغه اساسي او دغه یو ډول اصیل غږ چې د افغان مېرمنو ده هغه ورسول سي او دا پیغام ورسوي چې موږ پر انتقامي کړنو باندې باور نه لرو، بلکې موږ باید په اصلاحي لارو ډېر فوکس وکړو.
د بشری حقوقو له فعال شبنم صالحي سره د هغه لیک د محتوا او هدف په اړه مرکه وچی د دې په ګډون یو شمېر د بشري حقوقو فعالانو د کرکټ نړیوال شورا او ځینو نور بنسټونو ته استولای او په هغه کې ترې غوښتنه کړې ده چې د افغانستان د کرکټ پر ملي ټیم د بندیز لګولو له هڅو د لاس واخلي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اروپایي ټولنه پر سوریه د بندیزونو د لغوه کولو په اړه د بحث لپاره د جنوري یعنی د روانې میاشتې په پای کې یو غونډه جوړوي. دا خبره د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر کایا کالاس د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې خبر اعلان ته وکړه. نور تفصیل د سفیر لستنګ د رپورت کې.
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر کایا کالاس وایي د بندیزونو د لرې کولو هر ډول پریکړه به د سوریې د نوې ادارې د حکومتولۍ په بڼه باندې مشروطه وي چې باید پکې بیلابیلې ډلې او ښځې حضور ولري او له توندلارۍ ډډه وکړي.
موږ طبعا له هغه بندیزونو پیل کوو چې د دغه هیواد د آبادی مخه یې نیولې، بانکي خدمتونو ته لاسرسی او همدا ډول مسایل، خو البته دا ټول باید له شرایطو سره پیل شي. که موږ پرمختګونه په سم لورې روان وګورو، موږ چمتو یو چې راتلونکي ګامونه پورته کړو، مګر موږ باید د بیرته راګرځېدو موقف هم ولرو. که وګورو چې سم لورې ته نه ځي، نو موږ کولی شو بیرته له دې لاس واخلو.
ریاض کې د یک شنبه ورځې کانفرنس چې د سوریې په راتلونکي پکې بحث شو، د اسد رژیم له پرځېدو وروسته د سوریې په اړه لومړنۍ نړیواله ناسته وه. د ریاض تر ناستې وروسته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان آل سعود وویل د سوریې نوې ادارې یو لړ مثبت ګامونه پورته کړي چې د ریاض د کانفرنس ګډونوالو یې ستاینه کړې. هغه د بیلګې په توګه وویل چې د سوریې نوې اداره د اساسي قانون د ساتنې لپاره ژمنتیا ښوولې، له نورو ټولو خواوو سره خبرې کړې او د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره یې هوډ څرګند کړی. د ریاض ناسته د هغو هڅو په دوام کې ترسره شو چې په دمشق باندې حاکم چارواکي هڅه کوي د لویدیز بندیزونه ترې لرې شي او نړیوالې مرستې په آزاده دوی ته ورسیږي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر کایا کالاس دا اعلان هم وکړ چې د اروپا د بهرنیو چارو وزیران به د جنوري په پای کې له سوریې د بندیزونو د لرې کولو پر سر د بحث لپاره روان شي. امریکا، بریتانیا او اروپایي ټولنې وروسته تر هغه په سوریې باندې بندیزونه ولګول چې د بشار اسد رژیم په 2011 کال کې د ډیموکراسۍ پلوه مظاهره جان وځپل او دا کار د کورنۍ جګړې پیلامه وګرځید. د اسد رژیم بالاخره د 2014 کال د ډسمبر په 8مه د هیئت تحریر شام ډلې په لاس چې مشري احمد شاه راکوي وپرځید او په دې ترتیب د اسد د کورنۍ د څه باندې نیمې پیړۍ واکمني پای ته ورسېده. امریکا پر احمد شاه باندې لګېدلې پخوانۍ 10 میلیون ډالري بونټۍ یا جایزه په دسمبر میاشت کې لاغوه کړه او وی ویل احمد شاه له دوی سره په خبرو کې ویلي چې د اسلامي دولت ډلې او نورې ترهګرۍ ډلې به د سوریې په خاوره کې د فعالیت اجازه ونه لري. په سوریه کې دمګړې احمد شاه چې پخوا په ابو محمد جولاني مشهور د چارو واګې په لاس کې اخیستي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو په لړ کې یو شمېر افغان کډوالو ادعا کړې چې د پاکستان حکومت دوی د ویزو تمدید بند کړی دی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم دا خبره تایید کړې ده. جزئیات اکرام الله اکرام رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او جبري شړلو لړۍ لا هم روانه ده. په دغه ښار کې یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې دغه هیواد د دوی د ویزو تمدید بند کړی خو د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو افغان خبریال چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دسمبر کې اپلای مې کړی، هغه یوه میاشت هم پوره سوسوایسي نه راوځي، که یوې میاشتې هم راوتی مه اخیستې.
یو شمېر دوی ادعا کوي چې په ځینو مواردو کې یو شمېر کډوالو ته د ډېرو پیسو په بدل کې یوازې د یوې میاشتې ویزې ورکړل شوي چې مخکې به شپږ یا د دریو میاشتو په مخه ورکول کېدي. په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان سید الله ازادي راډیو ته وویل
او ویزو د تمدید یا ایشو کولو پروسه درولې ده، او که چیرې کومه ویزه هم ایشو کړي نو د یوې میاشتې لپاره راځي چې دا د افغان مهاجرینو لپاره ډېره سخته ده. نو کله چې ویزه ایشو نه شي یا صادر نه شي نو طبعا سړي په زرګونو افغان مهاجر به د پاکستان د قانوني اسنادو د نه لرلو په بهانه به دغه ملک نه به افغانستان ته بېرته ایستل کېږي.
دا افغان کډوال وایي د تېر کال د نومبر میاشتې راهیسې چې دوی د ویزو د تمدید غوښتنه کړې خو په خبره یې د ځینو د تمدید غوښتنه رد شوې او د ځینو لا هم په نامعلوم وضعیت کې ده. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم دغه ستونزه تاییدوي او وایي که د ویزو د تمدید مسله همداسې پاتې شي نو لرې نه ده چې په لنډه موده کې دلته میشت ټول افغان کډوال د ډیپورټ له ګواښ سره مخ شي. د دې شورا مشر میوند عالمی افغان ازادي راډیو ته وویل
که دا ویزې تمدید نه شي د مهاجرینو مشکلات بیخي ډېر زیاتېږي او ټول مهاجرین له ډیپورټ سره مخ کیږي. چون همدغه تمدید د ویزې ده چې دلته د اکثرا مهاجرین دغه قانوني اسناد لري، نو که دا ویزې تمدید نه شي زه متیقن یم چې په جریان د یوه یا دوه یا درې میاشتو کې به د نهایي شپږ میاشتو کې به د ټولو مهاجرینو ویزې ایکسپایر شي او ټول مهاجرین به چې په لکو یا په میلیونو مهاجرین دي دا به له ډیپورټ سره مخ شي.
افغان کډوال په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لالي ادارې یو ان ایچ سی آر او نړیوالو بنسټونو غوښتنه کوي چې د دغه هیواد په حکومت فشار راوړي څو په دې هیواد کې د میشتو افغان کیس لرونکو ویزې تمدید کړي، ځکه دوی وایي که د ویدو موده پای ته رسیږي او افغانستان ته ستول کیږي نو هلته یې ژوند له خطر سره مخ دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د روان 2015 کال له پیل راهیسې د پلازمین اسلام آباد په بېلابېلو سیمو کې د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او ستنولو لړۍ تیزه کړې ده. که څه هم لا معلومه نه ده چې د روان کال له پیله څومره افغان کډوال د پولیسو له لورې نیول شوي، خو تېره اونۍ په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په یوه اعلامیه کې د جنورۍ له لومړۍ نیټې راهیسې د نیول شویو افغانانو شمېر 800 کسان ښودلی و چې د سفارت په ټکو د قانوني اسنادو درلودونکي هم پکې وو.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ. د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ اړوند د پشت پل بیا رغول کیږي چې د سیمې اوسیدونکي هم ورته خوښ دي. دغه 150 متره اوږد او 6 متره پلن پل چې په 2011 میلادي کال کې د نړیوالو ځواکونو په مالي لګښت جوړ شوی و، د 2023 میلادي کال په جون کې اوبو ویجاړ کړی دی. نور حال یې په دې رپورټ کې.
په کونړ کې د سرپرست حکومت د ټول ګټو چارو ریاست مسؤلین وایي د پشد پل چې نږدې دوه کاله وړاندې په سیند کې د اوبو زیاتوالي له امله پر ملا مات شوی و، د بیا رغولو قراردادي یو افغاني ودانی شرکت سره کړی دی. د یاد ریاست مشر قاری قدرت الله معاذ د یک شنبه په ورځ د مرغومي په درشتمه ازادي راډیو ته وویل
پښت پول چې دی هغه ترمیمیږي، هر کومه پای چې خراب ورسمیږي. د هغې سروې ډیزاینر څه شوي، بودجه راغلی او شرکت ته ورکړی شوی، ته ضرورکاتي مراحل هم سرته رسېدلي دي او امید ده انشاءالله په دغه دوه درې څلور ورځو کې معمولا کار شروع شي.
ښاغلي معاذ که څه هم پر پل د کیدونکي لګښت په اړه څه ونه ویل، خو وی ویل چې ډېر زر به پرې کار پیل شي او د خلکو ستونزو ته به د پای ټکی کیږدي. د سیمې اوسیدونکي هم خوښ دي چې نړېدلی پل ورته بیا رغول کیږي، او اوږده مزلونه یې لنډیږي. محمد یوسف ازادي راډیو ته وویل
د پشت پل د تیرو څو کلونو راهیسې یو پیا ناسته وه، د پشت دواړه طرف ولسونه هم د پشت خلک او هم د نرنګ خلک ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ وو. په دې پله باندې د مریضانو، د محصلینو، متعلمینو، د معلمینو، د نور عام ولس تګ راتګ ډېر مشکل شوی و. د خدای په فضل سره انشاءالله په نږدې راتلونکي ور باندې کار شروع کیږي، بیرته ترمیمیږي. په دې برخه کې د ولسونو نه، د مشرانو نه، د علمای کرامو نه، د ځوانانو نه ډېره مننه کوو چې هلې ځلې وکړلې. د اسلامي عمارت هم ډېره مننه کوو چې د ولسونو رسه غږې واورېد.
د پشد یو بل اوسېدونکي حیاءالدین ملال راته وویل په پل کې د پیدا شوو تخنیکی مشکلاتو او د دېستنې ډوبېدو سره سمې حکومتي چارواکو څخه د پل بیا رغولو د پاره غنی غوښتنې کړې وې. اوس وخت چې غږ واورېدل شو او په پل کار پیل کیږي، خو له اړوندو مسؤلینو غواړي چې د رغنیزو چارو په سمه توګه څارنه وکړي څو د تیر په څیر بیا د ړنګېدو ګواښ سره مخ نه شي.
زموږ د پښتو د کلي اوسېدونکي او د دې خواوشا اړوند څومره نور غټه واړه کلي چې دي، دې سیمو ته خلکو تګ راتګ نه شو کولای، د ډېرو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ وو. ډېر د خوشحالۍ ځای دی په دې هیله چې د پل چارې په ښه اساسي شکل باندې سرته ورسیږي. هغه شرکت چې په دغه پل باندې کار کوي، د دې د مسؤلینو او د دې د کارکوونکو نوم هم دا هیله او خواهش دی چې خو معیاري کار وکړي تر څو پورې چې موږ دغه سی یو حالت بیا تجربه نه کوو چې زمونږ په پل کې بیا کومه تخنیکی ستونزه پیدا نشي.
د یادونې ده چې له 2001 څخه تر 2013 پورې د کونړ پر سیند د نړیوالو ځواکونو په مالی لګښت د پښد، زیړی بابا، خاص کونړ، حکیم آباد، مروري، شلتن او ساو پلونه ورغول شول. چې له ډلې د زیړی بابا، مروري او ساو پلونه یو کال هم د کونړ سیند شدت ته ټینګ نشول او په ملا مات شول. د شلتنې په 2020 او د پښدې په 2023 کال د ورته برخلیک سره مخ شو. د مروري پل هماغه وخت بیرته ورغول شو. د شلتن پر پل دوه کاله وړاندې استحکامي پل ولګول شو. چارواکي وایي د زیړی بابا او پښد پلونو باندې به هم په همدې اونۍ کې کار پیل شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې.
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا آزادۍ راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د آزادۍ راډیو ته د سرو زور مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو درنو خوږو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل په سیر زلمی هیوادمن له هلمند کجی کې ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ را بیتایم. د اسلامي امارت له مشران څخه مو هیله او غوښتنه ده چې دا د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډیر ستړي او غریبان خلک شته. د ماښام پر ډوډۍ وس او قدرت نه لري. زموږ د ولسوالۍ سره ګر سره دوه کاله کېږي چې مرستې نه دي راغلي. مرستې چې راسي هغه هم د کلي او داسې خلک یې مشران کړي یا داسې مشر یې پیدا کړی چې هغه خپل د 10-12 نومه ورکوي او د کلي په پای چپه بغل او رسته بغل او په سر کې دوه دوه نومه ورکوي. یعنې کلی یې په شپږ یا تو نومانو سره نیولی. هغه هم داسې څوک نه ویشته کړی چې هغه انډواله موټر لري، هم ټکټر لري، غریبان او مسکینان یې پرېښي. نو دا زموږ کلي وطن ته بیا دغه مرستې کمې راځي. دا دوه کاله خو یو مرستې راغلي نه دي. په 6 کال کې چې مرسته راله هغه هم دا اوس چې هم ورسره وشو چې زموږ د کلي ټول غریبان مسکینان پاتې شول. نو زموږ پیغام در سره نشر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه روز محمد د نوبار د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ خواته ډیر یخ ده. موږ سره د کمپل مرستې وسی او د خوراکي توکو خلک ډیر غریبان دي. دغه زموږ ژغ د چارواکو ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت عمر کاکایم د کندهار څخه دا پیغام د تپریدو د نوې کال پر ارتدو سره باید مشي وادوال ونی کشیږي، ځکه چې د ونو زیاتې ګټې دي او د دې ترڅنګ باید د ونو وروزنې ته هم پام وکړي. کچیرې خلک ونی کشیږي او یې نه روزي، دا معنا ده چې یسې یشي نه دي، ځکه چې دا ونی کشیږي او په لنډ وخت کې بېرته وچیږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونیسي.